شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري پایل دې سات په خبرونو کو. ملګر ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد په پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینې کړې او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو د او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د طالبانو حکومت د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړي. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د امو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پنځو قربانیانو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. په تېرو دوو اونیو کې په بدخشان ولایت کې دا درېیمه مرګونې ترافیکي پیښه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړه او ویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي ډول جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکو له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې سازمان سرمنشي اګنس کالامارت په یو بیان کې وویل زموږ ناوړه موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بیدارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه ده، دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول جعلي او پر درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د دې بریدونو په وړاندې له ځانه دفاع کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې د فلسطینیانو سخت دریځې ډلې حماس چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او نورو سخت دریځو د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نورې یرغمل کړل. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغېز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
هغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې وي، خو د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال.
نن مو آخري ازموینه وه او وهن سن ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سن ته لاړ شو.
یوه ښوونکې د دغو نجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډېر دردونکی بولي.
خفګان د دوی په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشي نه وي او تبن جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت د نجونو سره.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربېره نړیوالو موضوعاتو کې به د رومانیا د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د دعوا په باب واورئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. هم مهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلینې وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورئ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلینې وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یوه ورځ سم ورسره کښېني ورته ودې وایي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځو خلاص که. دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمام ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړوونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي، چې د بې شمېره مېرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تېره ورځ ناوخته وویل که چیرې دغه بندیز دوام وکړي هغه به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیستم او د دې هیواد پر پرمختګ منفي اغیزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ د شپږمو ټولګیو یو شمېر زده کوونکي بیا وایي له دې امله خپه دي چې نور ښایي ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان په افغانستان کې د بیا ځلي واکمنې دو رئیس له شپږم ټولګي امپورت نجونې زده کوونکې له زده کړو راګرځولې. دغه راز د پوهنتونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور حال د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د کابل اوسیدونکي او د شپږم ټولګي زده کوونکي هدیه ماورېده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي له ازموینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بېرته کور ته تللې، ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی که نه نه پوهېږي، او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نه شي. هغه وایي
ډېر خفه و چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو ما ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحانو ازموینه مو وه، خو هېڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هېڅ مې زړه نه کېدی، ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هېڅ امید نشته. هېڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو، ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده. د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي، ټوله شپه مو ژړلې دي، خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل.
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن انجونو دش بگم تو بیو دست کلو آخر او رزو او دیری خوشی نوی زکا نور نشی کولای مکتب تراشی او سمونگ لپاره هم دیره ده خوشی نی خبره و چه خپل زکون که مرخصت کلی
هاگ زکون که انجونه چی دیو هم سنگ تلاری او پا حساب دی دوی آخری کال رات للو دی مکتب که چیری ده غروان دوام ولری او انجونه لوم نپورتا دی خوانزی تا تک اجازه و نلری. نو اغه خفګان د دې په چیرې کې لورای احکار دی او خوشی نیوي، ځکه چې بیا دا امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي، خپل درسونه ته به دوام ورکړي، او تبنجړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت دغه نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخته تللې.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي، او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جرمني صدر اعظم ویلي چې افغانستان ته به د هغو افغان کډوالو استول ته دوام ورکړي چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي او محکوم شوي دي. اولاف شولز دغه څرګندونې د جرمني د پارلمان غړو ته په خبرو کې کړي دي او ویلي دي چې په وروستیو کې جرمني ته د کډوالۍ د غیر قانوني کډوالۍ بهیر ورو شوی دی. په عین حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې د بهرنی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخوا منل لیکونه ترلاسه کړي د ته اندېښنه لري چې د افغانانو په وړاندې د جرمنی د حکومت دریز به خی د دوی کې سونه لا وزندوي. نور هلې د سنکه کال پر رپورټ کې
د روان کال په اګست میاشت کې له جرمني څخه د یو شمېر افغان مجرمو پناه غوښتونکو له اخراج وروسته د دغه هیواد صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا د افغان مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج پر دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی شولز د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په څلورمه د فدرالي پارلمان یا بونسټاک د پوښتنو او ځوابونو په یوې ناسته کې دې خبرې باندې په ټینګار سره هر هغه څوک چې جرم وکړي باید دا احساس ونه کړي چې په دغه هیواد کې به پاتې شي زیاته کړه چې د ترسره شویو اقداماتو له امله جرمني ته د ناقانونه کډوالو راتلل کم شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغان مجرمونو اخراج د منظمو الوتنو او بیا د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نه ترسره کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د دې پروسې لپاره یې لارې چارې موندلې او پرې کار روان دی. خو بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې د کډوالۍ کیسونه منل شوي وایي له میاشتو راهیسې په درېمو هیوادونو کې بې برخلیکه ژوند کوي. رضوان هم راست چې څلور میاشتې وړاندې د جرمني د منلو لیک ترلاسه کړی او په پاکستان کې مرکې ته انتظار دی، ازادي راډیو ته وویل
پروسه تخلیه افغان از پاکستان به آلمان
له پاکستان جرمنی ته د افغانانو د انتقال پروسه ډیره ورو روانه ده. په خوا چې زموږ همکاران راغلي وو یوازې دوه میاشتې پته مشول. زه د اګست له نهمې نیټې راهیسې دلته پورټل کې یم. دوه میاشتې مخکې دا پروسه درول شوې وه، تازه بیرته پیل شوې. په هغه چټکتیا چې موږ په افغانستان کې اورېدلې وه او تمه مو درلوده له بده مرغه داسې نه ده.
ما د افغانستان شنیده بودیم و توقع داشتیم که کارا پیش بره، متاسفانه نیسته.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال مصطفی چې له یو کار راهیسې دوسیه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وویل
افغانهایی که جرم کنن د جرمني باعث شده که پروسه
افغانان چې په جرمني کې جرم کړی د دې لامل شوی چې د هغه افغانانو د انتقال پروسه ورو شي چې د هیواد ته له قانوني لارو ځي او هره ورځ چانس له لاسه ورکوي. زه په خپله یو کال کېږي په تمه یم کله چې لږ پرمختګ رامنځته شي بیا یوه پیښه رامنځته کړي او دا پروګرام له ځنډ سره مخ کړي.
د رسمي شمیرو له مخې چې د لړم په لسمه نیټه د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. یاد وزارت په دې موده کې د 14,000 پناه غوښتونکو د اخراج موارد ثبت کړي، حال دا چې د 2023 زیږدیز کال په همدې موده کې دا شمېر یوازې 12,000 و. جرمني د روان کال په وږي میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني چارواکو په جرمونو کې ښکېل بللي وو افغانستان ته اخراج کړل، چې دا له کله چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې له دې هېواده د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لومړۍ پیښه وه. شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته د مجرمو پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې یوه 25 کلن افغان د جرمني په لویدیز مانهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و په چړې ګزار وکړ او یو پولیس یې ووژه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هغو اسنادو له افشا کېدو وروسته چې خی رومانیا د روسیې لخوا په سایبري بریدونو کې پنهښه شوې ده، د امریکا د متحدو ایالتونو د رومانیا د ولسمشري او پارلماني ټاکنو کې د موسکو د نفوذ په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه وکړه. د نویو افشا شوو اسنادو له مخې د روسیې دغه سایبري بریدونه په رومانیا کې د موسکو پلوه ښي اړخي کاندید د حیرانوونکې بریا لامل شوی دی. جزئیات د حسین احمد زی رپورټ کې.
د رومانیا د ملي دفاع عالي شورا د چهارشنبې په ورځ اغه ستاد افشا کړ چې خی دا هیواد چې د اروپایي اتحادي او ناټو غړی دی د نومبر په 23 د ولسمشر ټاکنو د لمړي پړاو په غترس کې د بیلابیلو همغږو آنلاین اقدامات اهداف وو. دا انتخابات ګالین جورسکو وګټل. د رومانیا د ملي دفاع عالي شورا په وینا د جورسکو بریا په ټیک ټاک کې د یو همغږي کمپاین پایله وه چې احتمالا د یو دولت لوبغاړي لخوا تنظیم شوی وو. د ولسمشرۍ د لومړي پړاو ټاکنو یوه اونۍ وروسته په رومانیا کې پارلماني ټاکنې د دریو روسي پلوه ښي اړخو ګوندونو د نفوذ د زیاتوالي لامل شوې چې شاوخوا درېیمه برخه رایې ترلاسه کړې. که څه هم داسې ښکاري چې اروپا پلوه ګوندونه بریالي شوي چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ترلاسه کړي. د ډسمبر په اتمه د رومانیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې ګالین جورجسکو د اروپا پلو کاندید لینا لاسکونی سره سیالي وکړې. د محرم اسنادو له مخې د رومانیا استخباراتي اداره باور لري چې په ټیک ټاک کې د بیلابیلو همغږو اکاونټونو د ټیک ټاک د الکورتیم سره د چلول او نورو میتودونو په خپلولو پراخ حضور لرلی چې د روسیې په مرسته یې ترلاسه کړې او همدې ورسره مرسته کړې چې په انتخاباتو کې مخکښ رول ولري. دا اسناد د دې مسلې په روښانتیا کې مرسته کوي چې څنګه د پراخو جعلي آنلاین عملیاتو له لارې د جورجسکو محبوبیت چې تر انتخاباتو د مخه په سلو کې یو و په سلو کې دوی شته پورته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې واشنگټن په رومانیا کې ټاکنې له نږدې څاري او د رومانیا له چارواکو سره به د دغه هیواد او امریکا د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر ویلي په داسې حال کې چې امریکا د رومانیا په ټاکنو کې لاسونه نه کوي خو واشنگټن د رومانیا په ټاکنو کې د روسیې د لاسونه په اړه دالی دفاعي شورا راپور اندېښمن کړي. روسیې د رومانیا په ټاکنو کې هر ډول لاسونه رد کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی. دی بانک په خپل نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی نړیوال انزوا د واضح پالیسیو نه موجودیت د عوایدو کمه کچه د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو لاملونو په توګه یاد کړی دی. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان په اقتصاد کې د کمې ودې نښې ښکاري خو په ټوله کې له ننګونو سره مخ او په راتلونکي کې هم مبهمه یا ګونګ ده. یو شمېر افغانان هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې بېوزلي او ناسم اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په برخه کې د بهرنیو لاملونو تر څنګ کورني هم هغه هم مهم بولي او د ملامتي ګوته تر ډېره د طالبانو حکومت نیسي.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام تازه نړیوال بانک ویلي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخ دی. دغه بانک پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په اقتصاد کې د کمې ودې نښې ښکاري خو په ټوله کې له ننګونو سره مخ او راتلونکی نامعلوم دی. په راپور کې نړیواله انزوا د واضح پالیسیو نه موجودیت د عوایدو کمه کچه د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه د اقتصادي ننګونو د مهمو لاملونو په توګه یاد شوي دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان د کورني ناخالص تولید رشت 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولای شي. د نړیوال بانک په راپور کې وړاندې راغلي چې د کرنې په ګډون د افغانستان مهم سکتورونه چې په اقتصادي وده کې ونډه د پام وړ ده له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي چې د چارې پر اقتصادي وضعیت بد اغېز پرېښی دی. له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان سوداګري هم محدوده شوې ده. د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د نړیوال بانک د اپریل د میاشتې راپور چې په کې د افغانستان اقتصادي راتلونکی تیاره بلل شوی و رد کړی و. ویلي و چې افغانستان روښانه اقتصادي راتلونکی لري. د کابل ښار اوسیدونکي صدف چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې دنده لرله اوس په کور د اقتصادي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې د ډېر زیات منفي اغېزې کړې ده او ما مخکې وظیفه درلودله او د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د تخار ولایت اوسیدونکی محمد رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اقتصادي وضعیت د موږ په خوا هم خنو وخت چې دا تحولات راغلي دي ورځ تر بلې د موږ وضعیت په خرابېدو ده. زه خپل دوکاندار یم په خوا خو لږ زره سودا کېده او وخت چې دا تحولات راغلي دي سودا هم صفر حالت تقریبا رسېدلې ده او زه هم سودانه کېږي ډېر پریشان اوسو دې حالت.
په افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت د لاملونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد او د اقتصادي چارو کارپوه علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
حقایق هم پکې ښکاره شوي دي. په دې لامل خو ډېر کېدای شي هغه نړیوال بندیزونه، ډیپلوماټیک اړیکو نشتون، رسمیت نشتون، د پیسو انتقال، د بانکونو، خو پکې مهم زیات دی چې اسلامي امارت پالیسیانې هم پکې مهمې دي. پولي ثبات پالیسي کې دوی په همدې لګیا دي چې د ډالر په مقابله کې افغاني ثبات راوړي. خو زه پوښتنه دا کوم چې که چیرې ټول بازار په 2 روپۍ شي او 2 روپۍ دي
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 2024 کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د لوږې په مرکز بدل شوی او دغه هیواد له 1/3 برخه وګړي بشپړ خواړه نه لري. د یادونې ده چې د 2024 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHI په کلنی راپور کې هم چې د روان 1403 کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شو، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د کرکټ نړیوال شورا مشر وایي که استرالیا نه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو د سرغړونو له کبله له افغان لوبډلې سره لوبې وکړي نو په نړیوالو لوبو کې د هم پر همدې دریځ ودرېږي. هغه ویلي استرالیا اصول په سمه توګه نه پلي کوي خو استرالیا بیا د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده.
دا استرالیا کرکټ بورډ دا کرکټ د نړیوال شورا د مشر د څرګندونو په غبرګون کې یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د نه لوبېدو د پریکړې دفاع کړې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک برډ نن پنځم به د دسمبر 15 ویلي دوی پر هغه دریز چې د افغانستان په وړاندې د کرکټ په برخه کې لري ویاړ کوي. د کرکټ د نړیوال شورا مشر ګریګ بارکولی پرون چهارشنبه ناوخته د برېټانیا چاپ ټلګراف رسپانس سره په خبرو کې ویلي که استرالیا غواړي د افغانستان په وړاندې سیاسي دریځ ونیسي نو په نړیوال جام کې هم همدا کار وکړي. هغه وړاندې ورسپانې ته ویلي یقینا دا د استرالیا لپاره ګرانه تمامېږي چې له ټولو لوبو په شاشي خو اصول اصول دي او په دې برخه کې باید ثبات او بشپړوالی وي. دا 2023 کال د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا درې ځلې له افغانستان سره له نړیوالو ټورنمنټونو بهر له لوبو کولو ډډه کړې ده. استرالیا وایي ځکه له افغانستان سره د کرکټ یو اړخیزې لوبې نه کوي چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د سپورت په برخه کې بندیزونه لګولي دي. استرالیا په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 3 میاشتې وروسته له افغانستان سره یوازینی پلان شوې ټیسټ لوبه لغوه کړه. له دې وروسته په 2023 کال کې استرالیا په متحده عرب اماراتو کې له افغانستان سره د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو له لړۍ ووتله چې په کابل کې د افغانستان کرکټ بورډ هغه مهال د استرالیا د پریکړه خوشنوونکې بللې وه او ویلي وه کرکټ دې له سیاست سره نه ګډېږي. د همدې روان کال په مارچ میاشت کې د استرالیا کرکټ بورډ د دریم ځل لپاره د شلوریزو سیالیو لړۍ له افغانستان کرکټ بورډ سره لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ لخوا په افغانستان کې د ښځو پر سپورت د بندیزونو پر سر د لوبو لغوه کېدو ته یو شمېر د افغان کرکټ لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او نبین الحق چې د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون کاوه غبرګونونه ښودلې وه. دغه دوه لوبغاړي اوس د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې ګډون نه کوي. که څه هم استرالیا له افغانستان سره یو اړخیزې سیالۍ نه کوي خو د 13 شلوریز جام په ګډون په نړیوالو سیالیو کې استرالیا د افغانستان په وړاندې لوبې کوي. د استرالیا کرکټ بورډ دې کړنې ته د کرکټ د نړیوالو شورا مشر داریا کارانا کړنې نوم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم ویلي و که استرالیا رښتیا په خپل دریځ ولاړوي نو په نړیوالو لوبو کې دې هم افغانستان پر وړاندې نه لوبیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کې درمنو اوریدونکو، آزاد د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سره په اړیکې کې یم. د تصور سیمې سیمې اړیکې نیولې ده، دلته خدیه نشته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.